السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د شمشادزادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې اروپای ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي سړلو غوښتنه کړې ده او مشرانو جرګه وایي چې د دولت د وسلوال مخالفانو د ځپلو په هدف د شفق دوه په نامه عملیات نمایشي دي. دفاع وزارت به وایي چې دا عملیات له لاسته راوړنو ډک دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان د هوایي ترانسپورټ ملي اداره وایي د دې ادارې مشر له خپلې دندې استعفا وکړه. روسیې او امریکا د سوریې د پالمیرا ښار د کنټرول له لاسه ورکولو په اړه یو بل باندې ملامتي اچولې ده. خو په سر کې رحمت افغان د افغانستان له خبرونو سره.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي مشرانو جرګه خبرداري ورکوي که افغان حکومت د روسیې او ایران د مداخلو پر وړاندې بې تفاوته پاتې شي نو د عراق او سوریې په برخلیک به اخته شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو یو کس د بډو اخیستو په تور لاس په لاس ونیو او د بلخ سرپرست له مرکزي حکومته په ځانګړې توګه له ولسمشر څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران د کار د اجرا په چارو کې آزاد پریږدي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه خبرداري ورکوي که حکومت د روسیې او ایران د مداخلو پر وړاندې بې تفاوته پاتې شي نو د عراق او سوریې په برخلیک به اخته شي. د دغې جرګې مشر فضل هدي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ څه ډول چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه د هغه هیواد په خیر نه دی، دا ډول به د روسیې او ایران په خیر هم نه وي.
موږ تاسو رسمي موقف ونیسو، هر هغه څوک چې مداخله کوي که هغه ایران ده که روسیه ده، دا د دې ملکونو په خیر هم نه ده. لکه څنګه چې پاکستان ځان ته مثال راوړي، که پاکستان نن په خیر دي نو دوی به په خیر تمام شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې د افغان طالبانو او روسیې ځینې ګټې سره نږدې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو یو کس د بډو اخیستو په تور لاس په لاس نیولی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد کس غوښتل چې د 218 میلیونه افغانیو د اختلاس دوسیې موظف څارنوال ته 80,000 ډالره رشوت ورکړي څو د اړوندې دوسیې د تحقیق مسیر تغییر کړي. د دغې ادارې یو کارکوونکی څارنوال ته د 40,000 ډالرو رشوت لومړی قسط د ورکړې پر مهال لاس په لاس نیول شوی او تر پلټنو لاندې دی. ښاغلي رسولي زیاته کړه دغه دوسیه د کورنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي وه چې اوس بشپړه سوې او د لا پلټنو لپاره سترې محکمې ته استول سوې. او د بلخ سرپرست له مرکزی حکومت په ځانګړې توګه له ولسمشر غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران د کار د اجرا په چارو کې آزاد پریږدي. عطا محمد نور دا څرګندونې نن د شمال زون د کوچیانو د شورا په افتتاح غونډه کې وکړې. عطا محمد نور د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په دندو ګمارل د هیواد د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې یو ګټور ګام وباله.
رهبری حکومت و رئیس جمهور و همه مسئولین هم تقاضای ما است که واقعا اینا را آزاد بگذارن و مطابق امو چارچوب قانون که به صلاحیتی که بر اینا واگذار شده است اینا بتانن وظیفه خود را به شکل احسنش پیش ببرن.
که هم مرکزی حکومت د ښاغلي نور د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې په نه مداخلې ټینګار کړی وو. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د هوایي ترانسپورت د ملي ادارې چارواکي وایي د دغې ادارې مشر له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویان نن وویل چې اعظم سیګل د شخصي دلایلو له کبله استعفا ورکړه. دا اعلان داسې مهال کېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې، یعنې د دسمبر پر 8 نېټه، د پی آی ای هوایي شرکت یوه الوتکه چې له چترال څخه د پلازمېنې اسلام آباد پر لور روانه وه سقوط وکړ او 30 سپرلي پکې اوړتل شو. پاکستاني چارواکي د دې پېښې د دلیل په اړه پلټنې کوي. پی آی ای شرکت وایي یوه بله ایټی آر 2 ډول الوتکه د دسمبر پر 11 له ملتان څخه د پورته کېدو پر مهال تر پرواز دمخه له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. روسیا او امریکا د سوریه د پالمیرا شهر د کنټرول له لاسه ورکولو په اړه یو بل ملامتوي. دغه شهر د اسلامي دولت ډلې نیولی دی. روسیا وایي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا د همکارۍ نشتوالی د دې ناکامۍ سبب شوی دی. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف پرون ویلي چې لا اوس هم له نورو هیوادونو په تیره بیا امریکا سره رښتونې همغږي او همکاري نشته. پیسکوف زیاتوي د هیوادونو ترمنځ همکاري کولی سي د ورته پیښو او د وسلوالو مخالفینو د بریدونو مخه ونیسي. بل خو د امریکا دفاع وزارت په ځواب کې ویلي چې د پالمیرا ښار له لاسه وتل شي چې روسیا او سوریه دواړه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلي دی چې دوی به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره خپل نوماند نن اعلان کړي. دا خبره داسې معلوموي چې راپورونه وایي دغه څوکۍ ته تر نورو کاندیدانو د اکسون موبایل شرکت اجرایوي رئیس ریکس ټیلرسن ټاکل کېدل ډېر احتمال لري. ډونالد ټرمپ نه دی ویلي چې د دې څوکۍ ته به څوک وګماري، خو فاکس نیوز خبري اژانس وروستۍ رسنۍ ده چې په راپور کې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره ټیلرسن د ډونالد ټرمپ تر ټولو غوره انتخاب دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دی به د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ تر لوري د مخه له نوموړي سره ونویني. ټاکل شوی د امریکا د نوي ولسمشر د لوري مراسم د جنوري پر 6 نیټه ترسره سي. پوتین له یوې جاپاني رسنۍ سره په یوه مرکه کې چې نن د کرملین پر ویبپاڼه خبره سو ویلي دی هر شیبه له ټرمپ سره لیدو ته آماده دی. خدای هم ویلي ما تشکاري چې اړینه ده منتخب ولسمشر ته یو چانس ورکړل سي چې خپل ادارت سره تنظیم او کار پیل کړي. ټرمپ اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې که د ولسمشر په توګه انتخاب سو د لوري تر مراسمو د مخه به له پوتین سره پر لیدو غور وکړي. ټرمپ په پرله پسې ډول ویلي له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو لارې چارې به وګوري. د دواړو هیوادونو اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا سیمې د الحاق وروسته او د اوکراین په ختیځ کې په نامنیو کې د مسکو د شکلتیا له کبله خرابې شوې دي. د روسیې د حکومت یو مخالف مشر الکسی ناوالنی اعلان کړی چې د 2013 کال د مارچ میاشتې ولسمشر انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي. نوموړي په یو ویډیو پوسټ کې چې د کمپاین پر یوې نوې ویبپاڼې خپور شوی ویلي دی زه به د روسیې د ولسمشر څوکۍ لپاره په سیالۍ کې ګډون وکړم. ناوالنی د ولسمشر پوتین یو سرسخت منتقد دی. پوتین د قانون له مخې کولی سي د بلې شپږ کلنې دورې لپاره هم د ولسمشرۍ لپاره سیالي وکړي او ډېر احتمال هم لیدل کېږي چې دی به دا کار وکړي، خو پوتین تر اوسه د بلې دورې لپاره خپل نوماندي نه دی اعلان کړی. ناوالنی ویلي روسیا به د یو بډای آزاد او پیاوړی هیواد وي. زه به دغو انتخاباتو ته له یوه پروګرام سره ورسم او غواړم روسیا پیاوړی او مډرن سي، فساد له منځه ولاړ سي او د روسیې شتمنۍ د هرې کورنۍ د بسیاینې لپاره وکارول سي. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په ترکیه کې د جولای میاشت د ناکامې کودتا وروسته په هغه هیواد کې د رسنیو ځپل او د بندي شویو خبریالانو عمومي شمېره تر 1990 کال وروسته په نړۍ کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. دغه کمیټې دغو معلوماتو په راټولولو پیل وکړ چې تر 1990 کال وروسته د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د خبریالانو د ځپلو په اړه خبره شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې چې نن خپور شو د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې 295 خبریالان په زندانونو کې دي چې لږ تر لږه یو اتیا تنه یې په ترکیه کې دي. د خبرونو پای.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې آسمان به صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2. په هرات کې به آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. په غزنی کې به آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4. او په فیض آباد کې به هم آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اروپای ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي څړلو غوښتنه کړې ده. د چارو کارپوهانو وی قانون باید په هر هغه چا چې د قانون سرغړونه کړې وي تطبیق شي.
د افغانستان کې هیڅوک د قانون څخه معاف نه دی.
دوی نوې ټول پښتنې پایلې ښیي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسي جرګې د غړو له کاره راضي نه دي او د مشرانو جرګه بیا وایي چې د شفق دوه په نامه پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. په کابل کې د پګواش موسسې مسؤول خلیل الله صافی د سه شنبې پر اساس ازادي راډیو ته ویل چې نن دوی مشورتي ناسته درلوده.
نظریات راټول کړو او دغه ودی نظریات په ترڅ کې جام کړي راوي واحد نظر دي چې دا وګړي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نوم د طالبانو د رهبرۍ شورا او د هغه په دوحه کې د هغه د سیاسي کمیسیون سره شریک کړو.
د یو شمېر مسافرونکو الوتکو سقوط او خرابېدو وروسته د پاکستان هوایي ادارې د هوایي ترانسپورت ادارې د یو شمېر الوتکو پروازونه افغانستان او یو شمېر نورو سیمو ته ځنډولې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول خبريږي. اروپای ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي څړلو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې حاضر غړو هیوادونو آسترالیا، کاناډا او ناروې رسنیو ته په یو لیږلي اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي اشچی په اړه خپاره شوي رپورټونه ښیي چې راپورونه چې د بشري حقوقو سرغړونه خی باید وڅېړل شي. د جوزجان د پخوانی والی زوی له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پلار یې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کسانو لخوا وهل شوی او بیا تر دوه اونیو څخه ډیر لا درکو. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات برابر کړي.
بله، اروپایي ټولنه وایي چې د جوزجان د پخواني والی په حق کې د شوو سرغړونو سپیناوی باید وشي. د ټولنې او په افغانستان کې د هغې غړو هیوادونو استرالیا، کاناډا او ناروې د سه شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د احمد اشچی په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې قضیې د رسمي څېړلو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي د دې موضوع په اړه خپاره شوي راپورونه د بشري حقونو نقص ښکاره کوي کوم چې باید په رسمي ډول وڅېړل شي. له دې وړاندې د جوزجان د پخواني والی زوی باتور اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوستم کسانو یې پلار د پسکشۍ په میدان کې له وهلو ډبولو وروسته له ځان سره بیولی وو. هغه د دې پیښې څخه دوه اونۍ وروسته بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پلار له برخلیک له هېڅ معلومات نه لري او ورڅخه تری تم دی. خو په وروستي ځل دوه ورځې وړاندې بیا باتور اشچی د ښاغلي احمد اشچی د خلاصېدو خبر ورکړ. په کابل کې د امریکا سفارت نن ناوخته رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې د اشچی له خلاصېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دوستم لخوا د هغه سره د بدرفتارۍ او نیول کېدو راپورونو جدي اندېښنې رامنځته کړې وې. د امریکا سفارت زیاته کړې چې دوی باید د دې تورونو د سپیناوي په اړه د افغان حکومت له ګړندیو هڅو هرکلی وکړي او ویلي دي چې خپلواک او پیاوړی عدلي سکتور د هرې باثباته ټولنې بنسټ جوړوي. د اشچی کورنۍ ویلي چې پلار یې د جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل کوم چې وروسته بیا د دوستم لخوا په تاوتریخوالي اوښتي دي. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات بیا په دې موضوع د حکومت چوپتیا د جرم تر څنګ جرم ګڼي. وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دې موضوع څېړلو ته زړه ښه کړي.
افغانستان کې هیڅوک د قانون څخه مافوق نه دی او ټول د کاغذ ولسمشر دی، د ولسمشر مرستیالان دي، همدارنګه د کابینې غړي دي. نور دوی لپاره محاکماتي پروسیجر وجود لري. فقط فرق د عادي خلکو او د عادي وګړو سره به دا وي چې په یو لړ ځانګړي محاکمو کې یا یو لړ ځانګړي پروسیجرونو کې دغسې مسایل او دغسې موضوعات څېړل کېږي.
و موږ غوښتل چې د دې غوښتنو په ځواب کې د افغان حکومت نظر هم ولرو. خو لوی څارنوالي او د حکومت چارواکي په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. ښاغلی سادات وایي چې د دې موضوع نه څېړل به په هیواد کې خپل سریو عامیدو ته زمینه برابره کړي او په حکومتي بنسټونو باندې د خلکو باور ته زیان ورسوي. د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیا شخصا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د هغه دفتر دا پیښه رد کړې او ویلي دي چې اشچی لاله وړاندې د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې وو. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف زندران په ریپورت کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي څېړلو غوښتنه کړې ده. د جوزجان د پخوانی والی زوی له دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د کسانو لخوا وهل شوی او تر دوه اونیو لا درکو. د یو نوې ټول پښتنې پایلې ښیي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسي جرګې د غړو له کاره راضي نه دي. دغه ټول پښتنه د خانۍ ازادي په نوم د یو بنسټ لخوا د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په مرکزونو کې ترسره شوې ده. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی دغه ټول پښتنه ناسمه ګڼي، وایي چې یا د ټول پښتنه غیر منصفانه ده. عبادالله حنانځی پر رپورټ لري.
د خانۍ ازادي د بنسټ مسؤلان وایي چې په دغه نظر پښتنه کې
څلور شپېته سلنه کسانو د ولسي جرګې د غړو د کارونو څخه رضایت نه درلود. او سربیره پر دې ویلي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه استازو ته رای ورنکړي. د دغه بنسټ د تبلیغاتو مدیر سید روح الله رضواني د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د دغه نظر پوښتنې د پایلو د اعلانولو پر مهال ویل چې دغه نظر پوښتنه د ولسي جرګې د غړو د کړنو په اړه ترسره شوې او په ټوله کې خلک د ولسي جرګې د غړو له کړنو څخه رضایت نه لري. ښاغلی رضواني وویل دغه نظر پوښتنه په لیکنه بڼه او د فورمونو د ویش په ډول له خلکو شوې ده چې 1318 کسانو پکې ګډون کړی دی.
در این نظر سنجی در مجموع تمام
34 ولایتونو په پام کې نیول شوی او اصلا خلک په دې باور دي چې د خلکو استازو خپل دندې په ښه ډول نه دي ترسره کړي. 34 کسان په دې اند دي چې د خلکو استازو د فساد په پراختیا کې په مستقیم ډول لاس درلود. خغلی رضواني همداراز ویل دغه نظر پوښتنه په دې ورستۍ یو نیمه میاشت کې له لوستو او له 13 کلونو څخه پورته عمر لرونکو کسانو سره شوې ده چې په دوی کې یو نیمه سلنه یې نارینه او شپږ ویشت سلنه یې ښځې دي. دغه نظر پوښتنه له 1193 کسانو سره په کابل او 6155 کسانو سره په شاوخوا ولایتونو کې مطرح شوې ده. د خانای ازادي افغانستان بنسټ دغه نظر پوښتنه تر ډیره د خلکو د استازو د کړنو پاړه لکه د فساد په لمنځه وړلو په غونډو کې د دوی د موجودیت د بودیجې د تصویب د حکومت له کړنو د څار د خلکو ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې ده چې ډیر خلکو منفي ځواب ورکړی دی. په دې نظر پوښتنه کې 34% کسان په دې باور دي چې د استازو ډیری برخه په خپلو شخصي ګټو پسې وي او د خلکو ستونزو د حل لپاره بوخت وي او شپږ شپېته سلنه وایي چې دوی د خلکو خاص تازولي نه ده ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه سره له دې چې په جرګه کې شته یو شمېر ستونزې مني خو وایي چې دغه ټول پوښتنه منصفانه نه ده. د دغې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د یاد نظر پوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما یې نظر سنجی را قطعا رد میکنم، این منصفانه نیست. کم از کم
نه عادلانه نه ده. مونږ لک تر لګه نهویشت قانونه تصویب کړی دي جدید څار مو کړی. هغه سیمو ته چې امنیت یې ډاډمن نه دی د غیر متوازن بودیجې د توزیع کولو مخه مو نیولې ده. هغه سیاسي نظریات چې مونږ لرو په ځای او د تطبیقولو وړ دي خو دا چې پارلمان خلکو ته قناعت نه دی ورکړی حکومت او قضا یې هم نشي ورکولی. خغلی نامی د فساد په پراخولو کې د خلکو د استازو لاس لرل هم ردوي. وایي چې دوی ډېری وختونه ملي ګټو له شخصي ګټو بهتري ګڼل دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د خانای ازادي افغانستان په نوم بنسټ وایي یو بل نظر پوښتنه هم حکومت د کړنو په اړه ترسره کړي چې په راتلونکو ورځو کې به له خلکو سره شریک شي. دغه بنسټ له دې مخکې هم دوه نظر پوښتنې د ځمکو د غصب او له قانونه د سرغړونې په تړاو تر سره کړی چې پایلې هم خلکو سره شریک کړي وي. عباد الله حنانزه
و امریدل چې د یوې ټول پښتنې نتیجه خي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسی جرګې د غړو لپاره راضي نه دي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو داوود مایار سره مرکه کړې ده.
نسبی ډول افغانستان یو روبن کشاف هواد دی. د روبن کشاف هواد هغه مشخصات موږ ته معلوم دي. دغه جمعیت خلک چې دي بے سواد دي، اقتصاد په کې کټه دی، عاید سرانه په کې ټیټ دی، میزان دی د دغه تولد تکثر په کې زیات دی. نو دغه ټول مشکلات دغه اجتماع نه یو قوا په نامه د قوه مقننه یا پارلمان دی ډیره تشکیل کیږي. اوس که چیرې موږ د خلکو دغه تقاضا ته فکر وکړو چې هغوی همغه امید د افغانستان د پارلمان لري لکه د فرانسې خلک چې لري یا لکه د امریکا خلک د خپل پارلمان نه چې کوم امید لري که نه، ځکه هغوی خو تشکیل د خپل جمعیت یا د خپل ساختار نه دی دغه پارلمان، یعنی د یو کیفي جمعیت نه یو کیفي پارلمان جوړ شوی، یو پرکیفیته پارلمان جوړ شوی. افغانستان کې دا پارلمان هم چې د متشکل د اندغه اجتماع نه دا یعنی دغه نسبی به سواد اجتماع نه زړه غوړم خپل ملت توهین وکوه ملت خلک چې دي یعنی توانایی ډېر مسایل لري خو فضا داسې راغلی ده چې د اندغه ملت نه دغه پارلمان تشکیل شوی ده.
دغه سروې کې یو ځای کې ویل شوی دي چې اوه دېرش سلنه خلک په دې نظر ول چې د پارلمان استازي د فساد په پراختیا کې رول درلود، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
درغه د څه نظر څنګه څو ځل شو یو بل مدني نهاد مو د فوکس پر ماغویم تقریبا د افغانستان سر تا سر یعنی تلور د ولایتو کې دا سروې کړي و او سمدا مخکې د نظر کسانو نه کړي و چې غویم تبې نتیجې ته رسیدلی وو چې واقعا چې د افغانستان د پارلمان چې ده د نقش لري د دسن شنه پارلمان نشریات د ډیر عدلی د قضایی ارګانونه وایي چې کچېره هست شي یو هغه فیصدی د فساد د منځزي خو یو مسلې ته باید ډیر جدي متوجه وو. همداسې چې د علما او نظر ده چې دې نه مونږ هیڅ حکومت ولرو بهتره ده چې فاسد حکومت ولرو. همداسې ویل همداسې باید وایو نسبت د فرمولې ته چې دې چې موږ هیڅ پارلمان ولرو یعنی هیڅ مقننه قوا ولرو بهتره ده چې مونږ یو نسبی موافق پارلمان ولرو.
د دې نظر پښتنې په اړه چې اویا په سلو کې افغانان د ولسي جرګې د غړو لپاره راضي نه دي، د سیاسي چارو د کارپو داوود مایار څرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د شفق عملیات نمایشي ګڼي. د سناتورانو د سه‌شنبې پر ورځ د جلسې په عمومي غونډه کې ویل چې د یادو عملیاتو پیل سره نه یوازې دا چې وسلوال مخالفان ځپل شوي نه دي بلکې لا پیاوړي شوي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د شفق عملیات له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې دا عملیات پرمختګ کوي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د شفق پوځي عملیاتو له پیله تر اوسه افغان ځواکونو کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده او لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال مخالفان په پوره قوت سره فعالیت لري. د غوسناتورانو همدارنګه د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د شفق روان عملیات نمایشي وبلل او ټینګار یې وکړ چې حکومت باید د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره له نورو تګلارو کار واخلي. تور نادر بلوچ په دې اړه وویل
با تاسو وویل کې امروز عملیاتای کې بنام شفق
په خوښنې سره باید وایم نن ورځ چې د شفق په نوم کوم عملیات پیل شوی دی یوازې رسنیز او نمایشي بڼه لري. په داس حال کې چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده، تر اوسه افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هیله مند یو چې د امنیتي سکتور پلاوی ثنا مجلس ته وغوښتل شي او په دې اړه ترې وضاحت واخیستل شي.
د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو سناتورانو هم په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو او د روانو پوځي عملیاتو په نه اغیزمنتیا خبرې وکړې. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د غړي ول سرګندونو ورسته ژمنه وکړه چې د دوی اندیښنې به له اړوند اورګانونو سره شریک کړي.
نامنی د افغانستان په کچه بیر خصوص د پکتیکا پرابطه او امداسې د شیندان موضوع بحث شو، زه به ان شاء الله دا موضوعات اروند ادارو سره شریک کوم او پر رسمي مصاحبه کوم ان شاء الله ستاسو پیغام به پکې.
خو له دې سره د افغانستان دفاع وزارت بیا اداره دی چې د شفق عملیات بې ګټې دي او نتیجه نه لري. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دغه عملیاتو پر مهال له 350 ډیر وسلوال وژل شوی او ډیرې سیمې هم له وسلوالو تصفیه شوې دي.
موږ کولای شو چې په چیراګام تصفیه کو او همدارنګه په دوا پولیسو لري د عملیات ډیر لاسته راوړنې لري. همدا نن په 15 ولایت کې د مونږه عملیات روانه ده. تر اوسه د اولنه تر اوسه زیاده د 350 وسلوال تر هغه د منځ ته لیدي.
نو موري ویل چې د شفق دو عملیات د رواني قوس میاشتې نه پیل شوي او د کال تر پای به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت همدارنګ ډاډ ورکوي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې به د وسلوال مخالفانو ځالیل منځ یوسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په کابل کې د پګواش مؤسسې مسؤل خلیل الله صافی د سه‌شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د غناستا یو مشورتي ناسته او پکې د سولې پړه پر هغه نولس مادي زی مسویده بحث وشو چې د دې مؤسسې لخوا چمتو شوه. خاغلی صافی ویل چې د دې پلان پړه راټول شوی نظریات بل طالبانو سره هم شریک شي. په ورته وخت کې د ناسې یو شمیر ګډونوال هیله مند دي چې دا ډول غیر رسمي ناسته به د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. عباد الله حنانځه پر رپورټ لري.
د افغان سولې په اړه په اسلام آباد کې د پګواش موسسې د شپږمې غونډې وروسته چې د افغان شنونکو او د سولې د عالي شورا په خبره کومه مثبته پایله یې نه درلوده، د دغې موسسې اوومه ناسته د سه شنبې پر ورځ په کابل کې ترسره شوه. په کابل کې د پګواش موسسې مسؤول خلیل الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغې غونډې ته د افغان سیاسي څیرو سربیره پخواني جهادي مشران او د طالبانو پخواني چارواکي هم دعوت شوي وو. خغلی صافی ویل په دغه ناسته کې د سولې د هغه نولس مادهیز پلان په اړه د افغان جهادي مشرانو او سیاسي څیرو نظریات واخیستل شول چې د پګواش موسسې له لوري د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره زمینه سازی کوي.
دغه ابتدایي مشوره چې جوړه شوې په نولس مادو باندې هغه باندې بحث وشو، نن د جهادي رهبرانو او سیاسي شخصیتونو ترمنځ نو نظریات راټول شول او د دې نه تغییرات براولو په دغه مسوده کې ځکه دا تر اوسه په ابتدایي مرحله کې ده. دا د یو مجلس نو تصمیم نیول کې چې تصمیم پکې ونیول شي، فقط موږ نظریات راټول کړو او دغه ودودي نظریات به سره منسجم کړو. ډېر به واحد نظر جوړ کړو. دا به د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د رهبرۍ شورا او د هغوی په دوحه کې د هغوی د سیاسي کمیشن سره شریک کړو.
خاغلی صافی ویل په دغه پلان کې د اوربان موضوع، د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل، د موقته ادارې د رامنځته کولو، د تور لیست څخه د طالبانو د نمونو ایستل او ګڼ نور موضوعات شامل دي چې لا هم بحث ته اړتیا لري. په دغه ناسته کې یونس قانوني، انورالحق هدي، محمد عمر داودزی، فاروق اعظم، د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف، محمد اسماعیل خان، د ملي امنیت ریاست پخوانی رئیس اسدالله خالد او ګڼ شمېر نورو سیاسي او جهادي څیرو ګډون کړی و. د موسسې د 2011 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د زمینو د برابرولو او په دې اړه د ښکېل خواوو او افغانانو د نظرونو اخیستلو په برخه کې له دې مخکې هم په قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې څو ناستې جوړې کړې. په ورته وخت کې د دغه ناستې یو شمېر ګډونوال په ناسته کې د پخوانیو جهادي مشرانو حضور ته په کتو هیله مندي ښیي چې دا ډول غیر رسمي ناستې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. سیاسي کارپو او په دغه ناسته کې یو تن ګډونوال نظر محمد مطمئن ازادي راډیو ته ویل
دا ځل فرق پکې دا چې ډېری هغه پخواني مجاهدین او ډېری هغه مشران په دې غونډه کې ګډون لري چې هغوی په یو ډول باندې د جګړې مهم اړخ ګڼل کېږي. دا که طالبان پکې اشتراک نه لري او د جګړې یو بل اړخ دلته اشتراک کوي او د هغوی نظرونه اورېدل کېږي، بیا دغه نظرونه چې کوم طالبان ورکړي کوم دی دا انالایز کېږي او تحلیل کېږي. زه فکر کوم همدغسې ناستو په نتیجه کې بالاخره د سولې یو ښه طرح هم جوړېدلی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره پرې بریالي نشو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ګازو او تیلو د شرکت اکسون موبل رئیس د امریکا لپاره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اعلان کړ. رکس ټلسن 48 کلن دی او د بهرنیو سوداګریزو توافقنامو په برخه کې تجربه لري. ویل کیږي چې نوموړی له روسیې سره روابط لري او یو شمېر سناتورانو په دې اړه اندېښنه هم څرګنده کړې. د موضوع جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکسون موبیل شرکت مشر رکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت لپاره د خپل انتخاب په توګه اعلان کړ. رویټرز خبر ایجنس راپور کوي چې ټرمپ مطمئن دی ټیلرسن به له روسیې سره د پخواني روابطو په اړه تر پوښتنو په اسانۍ سره تیر سي. راپور وایي چې ټیلرسن په ډیپلوماسۍ کې دا تجربه لري چې له بهرنیو هیوادونو سره یې د انرژي په برخه کې موافقې کړې دي. په امریکا کې د قدرت د انتقال په چارو کې یو لوړ پوړی چارواکي رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې ټرمپ څلور شپېته کلن ټیلرسن وروسته له هغه انتخاب کړی چې د پخواني بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر، پخوانی د بهرنیو چارو وزیر کندولیزا رایس او پخوانی د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ګډون ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکو ملاتړ وکړ. له ټیلرسن څخه د دوی ملاتړ ډیر مهم بلل کېږي ځکه شایي دا کار د سنا لخوا د ده تایید ته زمینه برابره کړي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د ټیلرسن د روابطو په اړه پوښتنې لري. په 2014 کال کې ولادیمیر پوتین رکس ټیلرسن ته د روسیې د ویارډ میډال ورکړ. دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ویلي چې د اکسون موبیل له رئیس رکس ټیلرسن څخه به د روسیې سره د روابطو او په دې اړه چې څو ځلې له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلې پوښتنې وسي. مسکو د دسمبر په 12 ریکس ټیلرسن یو ځل بیا استایل دي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس او د 2008 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهور غشتونکو کاندید سناتور جان مکین رويټرز خبري اژانس ته په یو مرکه کې ویلي، زه اندېښنه لرم. ډیره روشانه ده چې هغه له ولادیمیر پوتین سره ډیرې نږدې اړیکې لري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه انتخاب کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د روسي هکرانو د اغیز په اړه بحثونه راپورته سوي دي.
له ملالی بشیر څخه مو اوریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ګازو او تیلو د شرکت اکسن موبل رئیس د امریکا لپاره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اعلان کړ. دوستانو، څلور نیم بجې کېدونکې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
مشرانو جرګه خبرداری ورکوي که افغان حکومت د روسیا او ایران د مداخلو پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي، نو د عراق او سوریه په برخلیک به اخته سي. د بلخ سرپرست له حکومت په ځانګړي ډول له ولسمشر څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران د کار د اجرا په چارو کې آزاد پریږدي. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو ویشتو بندونو د جوړولو تابعیان ول سوي او ډیر ژر به د جوړېدو تړونونه لاسلیک سي. د خانه ازادي په نوم بنسټ په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه سوي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسي جرګې د غړو له کارونو ناراضه دي. ملګری ملتونه وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې ښایي په سوریه کې حکومت پلوي ځواکونه د حلب په ختیځ کې کورونو ته ننوتلي او ملکي وګړي یې ځای پر ځای ویشتلي دي. روسیا او امریکا د سوریه د پالمیرا ښار د کنټرول لاسته ورکولو په اړه یو بل ملامتوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دی به د امریکا ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ تر لوري د مخه له نوموړي سره ونه ویني. او د روسیې د حکومت یو مخالف مشر الکسی ناوالنی اعلان کړی چې د 2013 کال د مارچ میاشتې ولسمشری انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي.
اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي افغانستان ته د پاکستان په وارداتي سوداګرۍ کې شاوخوا یو میلیارد ډالر چې ډیر سلنه جوړوي کمواله راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسیال خان جنرال کوزی ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم پاکستان ته د افغانستان په صادراتو کې د پخوا په پرتله ستونزې ډیرې دي، خو وایي چې د دوی صادرات له پاکستانه د وارداتو په نسبت ښه دي. ښاغلی الکوزی زیاته کړه، د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړول د دې لامل شول چې خپله سوداګري اغېزمنه کړي. نوموړی وایي لسګونه کلونه افغانستان د پاکستان لپاره یو ښه سوداګریز مارکیټ و چې په دې وروستیو کې کمرنګه شوی دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دې ولایت د وچو میوو د کیفیت او پروسس خوالی په بهرنیو هیوادونو کې غوښتونکي ډیر کړي دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال عبدالباقی مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د دغه ولایت د وچو میوو په صادراتو کې یو 40% ډیرواله راغلی دی. ښاغلي مشکانی وویل چې د وچو میوو د صادراتو د ډیروالي لامل د وچو میوو کیفیت ته د کندهار د باغ لرونکو او کروندګرو ډیره پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه که دولت په بازار موندنه کې مرسته وکړي نو صادراتو دغه کچه به نوره هم لوړه شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکي داسې وي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 190 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستاني وړه 190 افغانۍ، د بوري و 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمانۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ. نن په کابل کې د یو لیټر پیټرولو او ډیزلو بیا 340 افغانۍ وه، او یو کیلو بلند گاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. لملتیا مومننه.
وړاندې په خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو د لټون 19 پروګرام خبريږي. خلاهي مخکې د پاکستان یو ریپورت. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت چارواکي وایي چې تیرونه په ایبټ آباد کې د الوتکې ترلودنې وروسته چې لګ تر لګ وڅل وي کسان پکې وچل شول. په دې هواد کې د اي ټي ار الوتکې درولي او پروازونه ورته ځنډولې دي. په دې اړه ریپورت زموږ له همکار څخه اورو.
د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی په دغه هیواد کې فعال خپل ټولې ATR ډول الوتکې په عارضي توګه له پروازونو منع کړي دي. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې په پاکستان کې موجود لس واړه ATR الوتکې د کتنې په غرض کې نیولې دي او زیاتوي چې تر معاینې وروسته به د محفوظ هوایي سفر جوګه الوتکې بیا پروازونه شروع کړي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت چارواکو دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې تېره اونۍ د همدې هوایي شرکت یوه ATR 240 الوتکه چې له چترال اسلام آباد ته روانه وه د خیبر پختونخوا بټ آباد ته نږدې په حویلیا سیمه کې ولویده او د الوتکې د 5 کارکوونکو په ګډون پکې 30 کسان ووژل شول. تر دې وروسته د یکشنبې په ورځ ناوخته همدارنګه د دې هیواد د هوایي شرکت په یوې بلې الوتکه کې د تخنیکي عوارضو له امله تر پرواز لږه شیبه مخکې د اور لګېدو په اړه هم خبر ورکړل شو. د راپورونو له مخې د پاکستان د هوایي شرکت دغه ATR الوتکو د پاکستان وړو وړو ښارونو او غرنیو سیمو ته د پروازونو ترڅنګ کابل ته هم پروازونه کول. د پی آی د خبر پاڼې له مخې د ولسي الوتنې یا سیویل اویشن اداره به د دغه الوتکو معاینه کوي او که د پروازونو جوګه وګرځول شي نو د کابل په ګډون به د پاکستان ګوادر تربت چترال ګلګت شوب ډیره غازی خان ډیره اسماعیل خان پنجګور او بنجدوړو ته به د پروازونو لړۍ بیا شروع کړي. تیره اونۍ له چترال اسلام آباد ته راتلونکې الوتکه چې بټ آباد ته نږدې ولویده او ټول کسان پکې وژل شول. په نورو کسانو سربیره پکې د پاکستان پخوانی پاپ سندرغاړی او اوسنی تبلیغي جنید جمشید د هغه میرمن او درې بحرینیان هم شامل وه. د راپورونو له مخې تر دې دمه د بټ آباد په حویلیا کې د پریوتې الوتکې د پیلوټ جنید جمشید او د هغه د ښځې په ګډون 13 مړو پېژندګلوي شوې او د نورو مړو د پېژندنې لړۍ به په څو ورځو کې ترسره شي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د نړیوال هوایي شرکت مشر اعظم سهکل هم د دوشنبې په ورځ ناوخته له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. که څه هم د دغه هوایي شرکت مشر رسنیو ته له خپلې دندې د استعفا وړاندې کولو په اړه عوامل نه دي په ګوته کړي، خو نوموړي دا استعفا په بټ آباد کې د الوتکې تر لویدو یو اونۍ وروسته ورکړې ده. د یادونې وړ ده چې دا په پاکستان کې د الوتکې د لویدو لومړۍ پېښه نه وه، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد د نړیوال هوایي شرکت او همداراز د شخصي کمپنیو الوتکې لویدلې چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښو بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی، د دې په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه دوی ته تلیفونونه کوي هیله کوو چې پرېږدي زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واغیاست. ګران دوستانو راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په اړه معلومات لري. د پروگرام په پیل کې باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته درواورو چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي. نو بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدئ، بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. اوس به هغه تلیفوني پیغام راواخلو چې له فرانه د بالا بلوک له ولسوالۍ نه حاجي جان آغا موږ ته رالیږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
د فراه د بالا بلوک د فرارور د ولسوالۍ د شاه ځنګل د کې هم حاجي جان آغا نوم یې زما. دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی. د هرات یې انتقال کړی دی, دلته راوړی دی, دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میالکاته سړی دی, په ژبه ګونګ دی, په غوږو کون دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د تلیفون شماره مې په ابل پیغام کې په دې ونه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي, زنګونه وهي یا مسکالونه راکوي, موږ یې نه په څنګه کړو. دغه چې د هر سړی دی, دغه سړی دی موږ ته خپله زنګ ووهي چې ادرس ورکړو, چې دغه سړی راته یا زنګ وهي یا زموږ د تلیفون شماره په لاس نه ورتله, نو دای دې وکړي چې د پرارو ته دې راشي. د پرارو د څخه بس نمایندګي ده د سراچو ابالا, بس دغه سراچو ته ګر شناخته خلک دي, ورته ودوایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته شاه ځنګل ته. دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګ په لاس ورکول کېږي. نو د تلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي, موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. 0 8 8 3 3 0 8 3 9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ ووایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکړو. دغه د خیر او د مسلمانۍ درګا دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی, په ژبه نه پوهېږي, ګونګ دی, چې هر څه پوښتنه ځنې کوو کول هم دی. د 25 تر 28 کلونو عمر لري, یالکاته سړی دی, ژیره هم لري, تور ژیره یې ده. نو مخته مو ښه الام ومن.
تلیفوني پیغام مو واورد. یو بل ګران ورور هم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او هم درازی ویلی دی چې دی او ګونګي په اکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بل ورځ دلته چا تلیفون وکړی, ما څخه موږ یو نفر ورکړی چې په ژبه ګونګ دی او په غوږو هم کون دی. او د ایران څخه یې رامرز کړی, په هرات کې زموږ څخه ورک شوی دی. دغه معلومات زه ورکوم, دا زما نمبر تلیفون وکړي 0 8 0 8 یو سل شل درې سو نوي. بیا تکراروم 0 8 0 8 یو سل شل درې سو نوي. دغه نمبر ته دې تلیفون وکړي, زه معلومات ورکوم. دا ماته معلوم دی دغه نفر د دې ما سره یو ځای.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سیف الله له بلوچستان را لګلای دی. دای وایي چې د یو شخص په اکله چې طاهر نومیږي او له ننګرهار د معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
یو څه فلاح خبره کوم د بلوچستان له لاهور ښار نه. نن زما سره یو ملګری دی, تر خانه میږي د ننګرهار او سجن کې یو تقریبا د ری کالونو د تر کا شوی دی. صدا له څوک زما حاضری داري شخص هم نشر شي. د ګوري را مخه د ماته په دې نمبر کې تلیفون وکړي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږه آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شوې ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په آزادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زمانہ حضرت مرد از ماما ما صد لا بنامہ گچا تہ پتہ یہ معلومہ کی پردیش میں ہے جنہ ما تر کما تو نس کی پر اویا او او شپا وشپا دو دو یو بیا تل پنج مروان کی پر اویا او او شپا وشپا دو دو یو تور ودان خدای تا
السلام علیکم اج کروان ک عبدالرزگان ولایت چرشنو دور سوالی د خود نه یو سپلین کیم زما د ودانی خوریان دې ناملا او د ګولا په نامه پروش کله سرلی رئیس نه درکسی پروش کله سرلی د خکرزک په دشت کیو نو وشن نمبرونه کار کین چا ته پاتل ګیر کار چا ته معلومات په دشت مره ځم سپر و سلور و 28 11 23 السلام علیکم
راجان دلمند ولایت واشه د ولسوالی څخه خبره کوم ما یو ورو ورکتی خان میږي د لاس کال کې چې اس پته مستنسته دا انډواله کری بار دوه چاوري د موږ پیغام د ازادي صداي له لورې چې د نشر کې د نمبر د مستره تماس کړ کې 0 0 3 2 3 4 5 3 9.
السلام علیکم معنوم اختر محمد دې بادغیس ولایت نه له کوم څه ده کلی او چې دونکو یم ما یو مور پلار و ورکه دې درې ناشې کیږي نو مې اسماعیل خان دې مور نوم باندې خان دې کارڅه چې معلومات لري په دغه شمار راځي ماته زنګ وي 0 0 0 0 2 0 5 3 3 3.
بل السلام علیکم زما مرنه سم کندهار ولایت خبرې کوم زما ورور محمد کریم نمیږي او سره مې د مازی محمد حکیم نمیږي د 15 کال را پدې خو د قابل څخه نه د رکسی دي د مکتب په لور تللی دي بیا هیڅ ترک نه دی معلوم شوی دې د مړو د ژوندې حال احوال مشنه له راحت څخه تر دې پاره معلومات وي لطفا په دغه شمیره دې اړ کړې سره وي
السلام علیکم زاد الصادی آزادی را دو کارکون کو اور دن کو دنی کی دی احترامات وړاندې کوم ما ورور په نامه رضا خان پندویش کال کې کیږي به دارا کوي یاد د اعلان په خپل او یاد د دانی والانو مهرباني دې کی په داس مار د زنګ وي 0 0 5 8 9 1 0. والسلام په احترام روحيان د خدای غواړم.
راج عبدالوهاب د غزنی ولایت د اندو د ولسوالۍ د مزار د کلی څخه خبره کوم. ما یو ماما ده د شپږ کال کېږي د محمد کاظم په نامه ده ورکته چا ته په اړه معلومات دي موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ 0 0 9 8 10 5 4. ډېره مننه د ازادي راډیو زنده باد.
سلام علیکم زاد السلام نن د امام ولایت د بابا جی اوسېدونکی یم. زما ورو چې چې نه درته شوی دی الچر کې خپل معلومات یې په درس مې دې زنګ وي چې تر اوسه ورته تلوي لاس نه مې وی نه اچي.
سلام السلام علیکم خان داود دې د هلمند ولایت ته ګرم سیل له سوالې نه خرو کې د سیمې او چې د دې ځان د کلی د مجر ورو ورو شوې دې په ورځ په نامه د ښکرن ځان د او د دې د یال کال کې د حساب تکلیف لري او درې نه کې چې له کور څخه ورک به هیڅ د برکې نشته که هر مسلمان ورور ته معلوم وي او یا لدل وي یا مړ وي یا ژوند وي یا په خارج کې یا په داخل کې په دغه شمیره د جنگ وي 0 0 8 3 0 0 9 0 0 8 3 0 0 9. یو بل شمیره ده 0 0 2 1 4 9 0 0 2 1 4 9 0 0 2 1 4 9 0 0. روس په نامه که هر مسلمان ورود لیدلی وي موږ د بدغه شمیره جنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم زکبر افشار د پچراګم د ولسوالۍ نه د جلال آباد نه خبرې کوم. ما یو زوی زرغون شاه په نامم دی معلوم ګل افشار دی که چېرته چا ته څه معلومات وي ما ته په دې لمبر مې زنګ ووایي 0 0 0 2 1 2 0 2 4 4 2 8 0. کار چا ما ته دا معلومات راکړه چې تازه په دغه ځای کې دی، زه به 50,000 روپۍ پاغا درکړم، انعام کې درکړم. او سلام طرف ده گلاب شاه، آزاده رادیو زنده باد.
جان مسلح د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زه دا پیغام د ورکو ځانو پروګرام ته درکوم. زما یو ورور دی چې بسم الله په نوم په پېښور کې ورک شوی دی، درې کاله اوسل چې اداره کړی. هلته ته په اړه معلومات یا چا سره وي نو موږ د دې ټلیفون شمېره باندې زنګ وکړو، 0888-93-95-99. زه ځان ته تکرارم، 0888-93-95-99. موږ سره دې په دې نمبر باندې اړیکه ونیسئ. کاغذ پاکستان نوی نږدې نمبر سره دې افغانۍ کوډ وکړي. السلام به احترام ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم، دا د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیغام د ورکو اجزانو پروګرام ته کوم. زما یو ورور د ظفر الله نوم ده، په پېښور کې په پېښور پاکستان کې درې کاله کېږي چې شوی ده. هر چا ته په دې اړه معلومات یې د ټلیفون شمېره زنګ وکړي، 0888-93-95-99. زه شمېره تکراروم، 0888-93-95-99. که د پاکستان نه وي او افغانستان کور جو سره تاو کی نو بیا دې موږ ته زنګ وکړي. سلام به احترام ادا دې راځي.
بلال السلام علیکم، زما مجان له کندهار ولایت. زما مجان د مکان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالي پهلوان راګا د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ ریګي علیزی د کلي هر څه د دې په اړه معلومات لري. ادي په خپل ځای راغلی مهربانی لمخ جزما سره د جوش لاره تاسو ونیسي پر آیا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور جوش لاره جدي اچي پر آیا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور په سلام ازادي راډیو ډیرم.
اجیات احمد د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ د تحقیقاتون د کلي څخه خبره کوم. زما یو لمسی چې نعمت الله نومېږي د ضیاءالحق زوی دی، د کوټې په ښار کې ورک دی، نوموړی د 14 کالو هلک دی. په بایپاس کې د شیرجان اشتاب کې د اشره مبشره مدرسه کې درس وایه. د زیرو په خاطر د شنبې په ورځ چې نن یې اتمه ورځ ده وتلی دی، تر اوسه لا درک دی. که هر چاته د دغه هلک فاته وي، هیله ده چې په لاندې لمبرو باندې زنګ ووهي، ډېره مهرباني به مو وي. سپېره کالي اغوستي او سپینه خولۍ پر سر ده. د پلار یې ضیاءالحق نومېږي چې دغه لمبرونه دي 0-8-9-2-8-1-2-2-1. زه یې نیکه یم، اجات محمد نومېږم. زما لمبر دا دی 0-8-6-3-4-4-9-2. او د ماما لمبر چې په کوټه کې دی هغه 0-3-0-6-0-2-4-3. عبدالله جان نومېږي، په بایپاس کې درس وایي. هغه یې ماما دی. که هر چاته پاته وي یا موټر وهلی وي یا کم ځای نا جوړی وي، په دغه لمبرو دې زنګ ووهي. که په کوټه کې ماما یې عبدالله جان مې جالته دی، په اشره مبشره کې درس وایي. او که چیرې افغانستان ته زنګ وایي، زه اجات محمد زما لمبر ته دې زنګ وایي، یا ضیاءالحق یې پلار دی هغه ته دې زنګ وایي. ډېره مننه.
زه حاجي مجاور دا ولایت کافی سره خبرې کوم. ولسوالۍ اړه څه زما یو زوی چې دی ولس میاشتې شو چې مفوزه سرګردي ده
دی. تقریبا
محمد حشم حرکت د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې رنګ درته ولیدی.
ما د اکا زوی د محمد نادر په نامه دی چې دا غته زموږ میاشت کېږي چې نادر کسه وي دی که هر مسلمان ورور یې په دې معلومات لري چې چیرې دی او په دغه شمېرې دې ما ته زنګ وکړي چې تر اوسه وی اوولس اته سوه یو اویا اته سوه دوه نوي بیا هم درته وایم چې تر اوسه وی اوولس اته سوه یو اویا اته سوه دوه نوي وسلام.
زه عبدالقیم اسلکزی د سپین بولدک څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی د پنځلسو کالو دی د څلېرویشت میاشتو نه درکه دی څلېرویشت میاشتې کېږي چې نه درکه دی په رنګ سوربخون دی د سپین بولدک د ولسوالۍ دی. هر مسلمان ورور ته افغانستان کې که په پاکستان کې د خدای جل جلاله د رضا دپاره دي زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي چې پر اویا تو اویا دیرش یو سلو سلور دیرش بلش میاره ده سپر اویا دیرش نسل ویرس انزه سوا اوش بیته بلش میاره ده دیرش بر سپر اوه سوا دو دیرش بر اویا تش بیته ده خدای در ازا ده پاره ده ایلان چه ار مسلمان اوریه نجد الله ده پاره پر ده شمی روز برسر تماس منسی خدای ممالسه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
بے وسا تدبیر چاری
پیاوړ تقدیر د قسمت ستورو مختو ناموسل و مې وخا هارون ل درد نندیا شیر تپنا راوړې هارون ل درد نندیا شیر تپنا راوړې ژړاند توري ژړاند توري ژړاند توري میرا و ننګ ولوا مې باخا غږ دې نشو